Cardano.
درنو اوریدون که السلام علیکم، اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې تمو هرکلی کوم، اسمت ساروانیم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکاري په خبرونو پیلوم. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمیر نور جکپوري چارواکي پرون د هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې وبښل شول. تر اوسه په رسمي ډول د پیښې دلیل ښکاره نه دی، خو د ایران د بهرنیو چارو پخواني وزیر جواد ظریف ادعا کړې چې د دې غمیزې یو مقصر لوری امریکا ده. د ویلي امریکا پر ایران د الوتکو او هوایی چلند پرزو پلور تحریم کړی او اجازه نه ورکوي چې ایران د هوایی چلند یو ښه او پیاوړی سیستم ولري. په ایران کې 15 ورځې ماتم او سرپرست ولسمشر اعلان شوی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د خپل ولسمشر ابراهیم رئیسی له وژل کېدو وروسته 15 ورځې ملي ماتم اعلان کړی او محمد مخبر د ایران سرپرست ولسمشر ټاکلی دی. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې خامنهای نن دوشنبه ویلي چې د ایران د اساسي قانون د 131 مادې له مخې محمد مخبر چې د ولسمشر لومړی مرستیال و سرپرست ولسمشر ټاکل شوی دی. خامنه‌ای ویلی اجرای قوا موظفه ده چې د مقننه او قضایه قوې د مشرتابه په همکاري تر 500 ورځو پورې نوی ولسمشر وټاکي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې د خامنه‌ای دوهم پیغام دی. هغه پرون ویلی و چې ایرانی ولس ته اندېښنه نه کوي او ټینګار کړی و چې د هیواد په چارو کې به هیڅ ډول خلل رامنځته نشي. په لبنان کې بیا درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی او د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې هم ایرانی ولس ته تسلیت ویلی دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې فلسطیني ډلې حماس هم چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي، د رئیسی پر مړینه خفګان څرګند کړی او هغه د فلسطینیانو د مقاومت ملاتړی بللی دی. رویټرز بیا د ایران د سرسخت رقیب اسرائیلو د یوه چارواکي په قول ویلي چې دوی د رئیسی د مړینې په پیښه کې لاس نه لري. د ایران ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او یو شمیر نور چارواکي پرون یکشنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې د څرخکې د لوېدو په پیښه کې وغوښتل شول. د سیمې د یو شمیر هیوادونو مشرانو د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پر مړینه خفګان څرګند کړی دی. د طالبانو حکومت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دوی پر پیشه ژور خواشینی دي او زیاته کړی دی چې په دغه سخت حالت کې د ایران له خلکو سره دریشي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له ایران سره د خواخوږی څرګندولو لپاره په پا پاکستان کې یوه ورځ ملي ویر اعلان کړی او خپل بیرغ یې دوړند کړی دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د رئیسی مړینې بوژنولی او په خبره د ایران هند اړیکو په پراختیا کې د هغه د رول یاد تلپاتې دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هلکان فیدان هم پر پیشه خواشینی شولې او ویلی دی چې د پیښې له لومړنیو ساعتونو دوی له ایران سره په همغږۍ کې و او د ژغورنې په چارو کې هم برخه اخیستې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د یکشنبه په ورځ ناوخته د تایوان نوی ټاکل شوی ولسمشر لای جینګ تی ته مبارکي ورکړه او په خبره واشنگتن غواړي په تایوان کې سوله او ثبات وساتي. لای چې نن سهارې لوړه وکړه د چین د پوځي فشارونو او د واشنگتن او بیجینګ د لانجو له کبله په سیمه کې له سیاسي کړکېچ سره مخامخ دی. بلینکن په یو بیان کې وویل د لای د هرکلی ترڅنګ د تایوان خلکو ته هم مبارکي وایي چې یو ځل بیا یې د خپل پیاوړي او مقاومت لرونکي ډیموکراتیک سیستم پیاوړتیا وښوده. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د ایران د مرشوی ولسمشر زایناستی توپ دی. د ابراهیم رئیسی د مړینې اغیزو ته کتنه کوو. او چاوایی په یوه میاشت کې د مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنو تر یو نیم سل ډېرې پیښې ثبت کړي. ورشتونو د نورستان ځینې لارې بندې کړي.
دا فرعي سرکونو کې خو بیخي ستونزه زیات ده. په هر درو کې غار خوی شوی دی. په دې سرک باندې
بعضې سیمې کې دغه غټ غټ تیږې خوېږي.
په پکتیکا کې ځینې وایي چې تر پخوا کتاب لوستل ډیر شوی، دلیل یې څه دی؟
یو څه هغه د کتابونو د ډیرښت مسله اسانه لاسرسی ورته کېږي، دوهمه مسله لوستي کسان زیات شوي.
د خوندیتوب نړیواله اداره وایي په افغانستان کې د ناحکومتي مؤسسو کارکوونکو ته امنیتي پیښې ډیر شوي دي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی تر وژل کېدو وروسته د هغه لومړی مرستیال محمد مخبر د ایران د سرپرست ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی. د رئیسی څرخی الوتکه پرون یکشنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله ولوېده. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودی وړاندې کوي.
د ژغورنې تر 14 ساعته هڅو وروسته بالاخره نن سهار د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او څو نورو چارواکو جسدونه وموندل شول. د ایران دولتي تلویزیون رئیسی ته د خلکو د خدمت په لاره کې د شهید خطاب وکړ.
انا لله و انا الیه راجعون. خادم الرضا خادم جمهور ایران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت رسید.
د رئیسی لیگدون کی هلیکاپټر پرون یک شنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله ولوېده. له هغه سره په دغه الوتکه کې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمیر نور لوړپوړي دولتي چارواکي سپارو. د طالبانو د حکومت په ګډون د سیمې د ګڼو هیوادونو مشرانو پر پیښه خواشینی ښودلې او ایرانی ولس او چارواکو ته یې تسلیت ویلې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای نن دوشنبه په ایران کې 15 ورځنی ملي ماتم اعلان کړی او د دولت د سرپرستۍ چارې د رئیسی لومړي مرستیال محمد مخبر ته سپارلې دي. خامنه‌ای ویلي اجرایه قوه د مقننه او قضایه قوه په همکارۍ تر 500 ورځو پورې نوې ولسمشر وټاکي.
د ایران د ولسمشر د وژل کېدو په اړه مو راپور واوریدو. د دې موضوع په اړه د چارو لوی شنون کې ډاکټر عیسی ستانگزی سره غږیږو چې په ایران کې د ژورنالیست په توګه کار هم کړی دی. ستانگزی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. د رئیسی مړینه د ایران په شرایطو څومره تاثیر لرلی شي؟ د ده مړینه څومره مهمه ده؟
ګوره، د ایران یو خو داخلي مسلې دي، یو بهرنۍ مسلې. د ایران په داخل کې ولوار اغیز جوت شوی دی، ځکه چې ډالر قیمت نور هم لوړ شو او دا دې لپاره چې د 500 ورځې چې بل ولسمشر ټاکل کېږي دا یو بحراني حالت وزید په هیواد کې دننه اقتصادي مسایل او دغه دقصد دغه د بحرانو مثلا او تحریبو مثلا ټول دا تاثیر کې، ځکه یعنی حد اقل که هم اوس بل نایب ولسمشر ټاکل شوی دی، خو له دې سره سره یو حالت وزید چې ټول سیستم هغه څه چې باید کار نشي کولی. نو یو څه مسایل په داخل کې هم پیدا کیږي، له همدې امله شاید اقتصاد لږ خراب شوی ده په دې څو ساعتونو کې، حتی به ګورو ډالر قیمت لوړ شوی ده.
بله،
خو زیات اغیز نشي درلودای، ځکه چې د ایران سیاست او پالیسي خو معلومه ده چې د رهبر او د سپای پاسداران په لاس کې ده.
بهرنیو پالیسیو باندې د ایران په بهرنیو پالیسیو به څه تاثیر وي کنه، وي خصوصا د افغانستان په ارتباط؟
زه فکر کوم چې ډیر لوی تاثیر دی ولري. البته یو خبره باید موږ په یاد وساتو چې ښاغلی رئیسی د رهبر خاص استازه، یعنی رهبر ډیر نږدې کس و، نو ده په ځینو سیاستونو کې لږ لاس آزاد و نظر نورو ولسمشرانو ته، لکه د روحانی یا نورو ولسمشرانو تیر شوي دي، لکه داسې د بنسټپالو یا د اصولګرایانو هغه مهم کس و او رهبر ته ډیر نږدې و، او دغه راز د خپل سیاستو کې دا و ښودله چې سیاستونه ډیر متمرکز په ګاونډیانو و. نو سفرونه ډیر ګاونډیانو ته وکړل. د افغانستان مسله کې تحولات ډیر وخت وسولې ده په وطنۍ کې، خو له دې ټولو سره سره فکر نه کوم چې بهرنۍ پالیسۍ کې خاص تغییر راشي. د کومه پالیسۍ بل ولسمشر بختګي، خو د دې بهرنۍ وزیر هم د بهرنۍ چارو وزیر هم په دې سفر کې سره له منځه تللی دی. نو یو توقف په پالیسۍ کې، د بهرنۍ پالیسۍ کې راتلای شي، او البته په دې باندې نیو کې ډیر زیات وي اته د اصولګران خو خپل رهبر هم په دې نیو کې کړی دي نورم نیو کې دا کول چې دغه فرصت به استفاده ونه کړ خصوصا د افغانستان ته مسله کې او د اوکران ته مسله کې چې امریکا دې راښکیل او د کومې شل ډیر استفاده وکړي خو بعد امرغه دوی وایي چې هغه استفاده چې باید کړی وای دوی له فرصتو ولا کړی شو.
بله او د محمد مخبر په اړه چې د زایناس لري څه وایست ځینې وایي چې مخبر عملاً تر دې مخکې تر دې چې رئیسی مړ شي وای ډېر واک په لاس کې درلود ځکه چې د یو اداري سړی و.
ګوره تاسو که د مخبر صادقه وګورئ د قدرت لږ زیات ځکه چې دی په ایران کې یو بنسټ په نوم د امام د امام اجرایی بنسټ او دا په میلیاردو ډالر سرمایه لري دا بنسټ نو دای دې بنسټ مشر و چې حتی د امریکا په تحریمو کې شامل شو دی په خپله او دا بنسټ هم ځکه چې اروپایي اتحاد یو ډېر داویل چې دومره زیاتې پیسې لري او دومره اجرایي قدرت لري دا بنسټ چې حکومتونه یې نه لري تقریبا نوي میلیارد ډالر دی څه باندې نوي میلیارد ډالر دی بنسټ بودیجه خود سره ده نو دا یو مهم کس و خو په عین وخت کې په دوه باندې نیوکې زیاتې وي ځکه هغه څه چې د دې د اقتصاد د رغولو چارې په لاس کې درلودې کله چې رئیسي دی وټاکه خو هغه څه کامیاب نه و چې باید څه وای وای نو فکر کوم یو څه موقعیت نو خپل اصول ګرایان ته هم خو د دې چې رهبر ته ډېر نږدې کس ده او ته هم د رئیسي د ډلې کس ده نو دې لپاره مهم و او بل خبردار چې خو د 50 ورځو لپاره به دی دغه چارې په مخ کې تر څو د بل نور انتخابات لپاره زمینه برابره کړي دا یو ستونزه ده د خامنه‌ای لپاره چې بیا خپل باوري کس په 50 ورځو کې پیدا کړي رئیسي غونډه وخت ورسوي دغه فکر کوم تر ټولو لویه ستونزه او چالش ده د خامنه‌ای لپاره
عموما په داسې پیښو نه وروسته د داسې تیوري ډیره فعال شي یعنی شکونه او ګمانونه اوازې ډیر خبرې شي د دې په د رئیسی په لمړني ورسته هم د غسي اوازې یا د سیسي تیوري زیاته شوې دا او کنه زیاته شوې
دا تری خبره د په کوم نظامو کې چې سانسور ډیر واکمن دي نو دا تیوري والی مطرح کیږي خصوصا چې کله چې د تاره نسکوره شو نو د واکان حوالت ډیره خراب او تر اوسه پورې د سیمې خلک ته نږدې چې وګورم د الوتکې د لیدو غږ ته لوړ غږ دی نو فکر نه کوم چې دا کومه دسیسه وي خو شکونه ډیر زیات دي او چې حکومت اطلاع رسانی نه شوی کولای لکه چې دوی وایي چې په دې تیارې کې د سیو جی پی ایس دی ولسمشر په تیارې کې غیر لږه جی پی ایس یو بل اضافي جی پی ایس هم موجود وي چې په هر چیرته دا تیاره موجوده وي دا موقعیت ثابته وي ستلاله چې کده نو دې شکونه زیات کړي چې لکه د سیو جی پی ایس سره ولې دې موقعیت نه ثابت کیږي خو بیا ډیر کارپوهانو دا خبره هم وکړه چې ممکن دا لته دومره صدمه زیات لیدلې په دې خصوصا په مخکې نه باخه کې صدقه دستګاه به خل منځ تللې نو شکونه په دې زیاتو چې دوی سانسور کوي دوی خبره زر نه راباسي روښانتیا نه لري په خپل اطلاعاتو کې نو شکونه تابع زیاتې دي.
بله ډېر زیاته مننه د چارو شنونکي او ژورنالیست ډاکټر اسحاق ستانکزی.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس وايي په غور ولایت کې د سیلونو له امله د مړو شو یو شمیر او بیاو تر رسیدلی دی. دغه ولایت اوسیدونکي وايي چې د سر پر تاوانونو سربیره درانه مالی تاوانونه هم راوښتي دي. په ورته وخت کې په فاریاب ولایت کې خلک د سیلونو له امله د درنو زیانونو او د بیړنیو مرستو د غوښتنې خبره کوي. نن هم د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په ولس ولایتونو کې د ورشتونو او سیلونو دراوتلو اټکل کړی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په غور ولایت کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر او یو کسانو تل ور شوی دی.
دا خبر د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس پرون نوښته په خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی. دغه ولایت سیلاب ځپلي هم مې درنځانی او مالی زیانونه وروښتي دي. د غور ولایت په سابند ولسوالي اوسیدونکو احمد او د یاد ولایت د لاله سره جنگل ولسوالي اوسیدونکو قادر په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
زیانونه یې اړولي دي. د خلکو کښتونه یې له منځه وړي، یو شمېر هټۍ یې له منځه وړي، د خلکو کورونه یې هم ویجاړ کړي دي.
زمون په کلی کې زما د کاکا زوی کور ته سیل راغلی و. ټول کور یې له اوبو ډک و. کرنیزه ځمکه کې مې غنم او رشته کرلي وه، ټول خټه شوي.
سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت او نړیوالو سازمانونو د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي. په وروستیو سیلابونو کې فاریاب ولایت کې هم نږدې اویو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. فاریاب ولایت کې د طالبانو حکومت د ولي ویان عصمت الله مرادي پرون رسنیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د سیلابونو عمله د مړو شویو شمېر شپږ شپېته کسانو ته رسېدلی. د فاریاب سیلاب ځپلي هم دوی ته د بیړنیو مرستو غوښتونکي دي. د فاریاب ولایت د چیلګزي ولسوالي اوسیدونکی شهید زاده په یاد ولایت کې د اوسني وضعیت په اړه وایي:
نن خو باران نشته، سیلابونو تر پرون ورځې دوام درلود، خو ځان یې تر اوسه شته. خلکو ته ډېر زیان رسېدلی خو مرستې تر اوسه نه دي ورسېدلې.
په فاریاب کې د قیصار ولسوالي اوسیدونکی روحاني په یاد ولسوالۍ کې د اوښتو زیانونو په اړه وویل:
په تېره یوه اونۍ کې دوه ځله د سیلابونو له امله په دې ولسوالۍ کې شاوخوا اویا کورونه ویجاړ شوي دي، نږدې 540 تلف شوي، خو تر اوسه په دې اړه د کوم مرستندوی بنسټ لخوا مرسته نه ده شوې.
مخکې تر دې تصور د میاشتې د یو دېرشمې سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول شمال ختیځ بغلان کې د زرګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنیو ته یې مالي زیانونه واړول. د وروستي ورښتونو او سیلابونو د زیانونو د مجموعي شمېرو د ترلاسه کولو لپاره مو پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د غوی یو دېرشمه په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، سمنګان او غور ولایتونو کې د باران، تالندې، برېښنا، تیز بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم دفتر وایي په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې تر یو نیم سل ډیرې پیښې ثبت کړې دي. او چا په خپل نوي راپور کې ویلي د دې لاسوهنو په سلو کې شپېته د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکو له لوري شوي دي. د دفتر دا هم ویلي چې په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسوونکو ادارو اووه تنه کارکوونکي نیول شوي دي. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو پر مهال د دوی په چارو کې د لاسوهنې د ډېرېدو خبر ورکړی دی. او چا پرون یو راپور کې لیکلي په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې یو سل شپږ پنځوس پیښې ثبت کړي چې شپېته سلنو کې د طالبانو سرپرست حکومتي چارواکي لاس لري. د ادارې زیاته کړې دا لاسوهنې د بشري مرستو اخیستونکو کې له جبري انتخاب راواخله، د کارکوونکو په ګمارنې، د تفاهم لیک په لاسلیک کې فشار او د پروژو او کارمندانو د حساسو معلوماتو غوښتنې په ګډون شپاړس بیال کې لري. او چا دا هم ویلي چې د طالبانو سرپرست حکومت چارواکو په اتو ولایتونو کې د بشري مرستو رسوونکو ادارو په تدارکاتي چارو کې هم د فشار په اړه راپورونه ترلاسه کړي دي. د طالبانو حکومت تازه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې دا ډول موضوعات رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر راپور کې دا یادونه هم شوې چې تیر اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسوونکو ادارو له کارمندانو سره د تاوتریخوالي پنځه پیښې ثبت شوې چې دوی د فزیکي خوډب دي. او چا لیکلي په همدې میاشت کې د بشري مرستو رسوونکو ادارو اووه تنه کارکوونکي هم نیول شوي، خدای نه ده روښانه کړي چې دا کسان د چا لخوا اول نیول شوي. او چا د تیر لمریز کال وروستیو کې ویلي چې د طالبانو حکومت خوا د بشري مرستو رسوونکو ادارو کارکوونکي نیول کیږي. د ادارې دا ډول خنډونه یوازې په اپریل میاشت کې بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د یو سلو پروژو د ځنډېدو لامل بللي او خبرداری ورکړی چې دا پیښې په دوامداره توګه عملیاتي چاپیریال ګډوډوي او د دوی د بشري پرسونل خوندیتوب او امنیت له خطر سره مخ کوي. په همدې حال کې یو شمېر خلک شکایت لري چې د مرستو رسولو بهیر شفاف نه دی او طالب چارواکي پکې لاسوهنه کوي. د زابل ولایت یو اوسیدونکی د خپل نوم د خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وایي:
وروره موږ ته دې مرستې راوړلې شي، وروره خو هغه دې وروره په شفافه توګه باندې راوړلې شي. دلته چې کوم کمی مرستې راغلي دي ورور، هغه طالبان ورور خپلو خلکو ته ورکوي چې د دوی ورور د لارې او د طبیعت خلک وي هغو ته ورکوي.
د کابل یوه اوسیدونکي هم چې نه غواړي نوم یې راپور کړي یاد شي ورته شکایت لري.
دومره مرستې چې له افغانستان سره کېږي، دومره مرستې چې تاسې طالبان اخلي او هغه چورو چپاول کوي، یو ځل خو د خپلو غږ هم واوري چې په څه حال کې دي. زموږ داسې حکومت نه دی، موږ نه پوهېږو چې چا ته غږ پورته کړو.
په افغانستان کې د بشري مرستو رسوونکو بنسټونو په چارو کې د لاسوهنې راپور نه داسې مهال خبرېږي چې موده وړاندې د دې ادارو له ډلې یو شمېرو یې خبرداری ورکړی و چې د دې کار دوام به بېوزله او اړمنو افغانانو ته د مرستو رسولو بهیر زیانمن او بشري وضعیت لا کړکېچن کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په نورستان او کونړ کې سختو بارانونو او سیلونو خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. سړکونه، لارې او یو شمېر پلونه زیانمن شوي او خلکو ته په تګ راتګ کې مشکلات پېښ کړي دي. ځایي اوسیدونکو زیانمن شویو ته د عاجلو مرستو او د ویجاړو شوو ځایونو د بیرته رغېدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ او نورستان کې بارانونو او سیلابونو ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي بارانونو او سیلابونو کورونو، کرهڼیزو ځمکو، باغونو او عمومي لارو ته کافي زیانونه رسولي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د نورستان دوه تنو اوسیدونکو حاجي جمعه ګل او عبدالقادر کریمزی ازادي راډیو ته وویل
دا فرعي سرکونو کې خو بيخي ستونزه زیات ده. په هر درو کې د باران دی وجه نه ډېر کیږي او غر خوښ شوی دی په دې سرک باندې او ډېر مشکلاتونه پیدا شوی دي په دې منطقه کې. ټول هر ځای کې دا مشکلاتونه شته.
باران را وجه بعد سکینې کې دا غر کیږي خوېږي او ډېر ستونزې سره مخامخ دي، نو او ډېر مجبور دل د خرک پراته دي او ډېر مظلوم خلک دي.
د کونړ اوسیدونکو هم له ورته ستونزو سر ټکه. بیا وای د تیرو بارانونو او سیلابونو وران ویجاړې لا پر ځای پرتې دي. زیانمن شوي بې سرپناه او بې مرستو ژوند تیروي، خو دا د نورو زیاتو بارانونو او سیلابونو راوتلو لړۍ پیل شوې ده. دوی له اوسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو غواړي چې په دې سختو او له ستونزو ډکو حالاتو کې ورسره مرسته وکړي او کومو لارو کې چې اوس هم د ترافیکو پر وړاندې خنډونه شتون لري باید هغه له منځه یوسي او سرکونه د موټرو د تګ راتګ لپاره چمتو کړي. په یادو ولایتونو کې چارواکي وایي د عمومي لارو نه بندېدو او د کوچنیو لارو خلاصون هڅې کوي. په ویانای چې د بارانونو او سیلابونو لړۍ لا دوام لري او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. په کونړ کې د ټولګټو چا ریاست مشر قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل
تیرو سیلابونو په وجه باندې د کونړ ولایت عمومي ټول سرکونه په کافي اندازه باندې خراب شوي دي او مشکلات پکې پیدا شوي دي. کوم سرکونه چې د فوایدامي وزارت مربوط سرکونه دي هغه داس بند لارې هنه لرو، ټولې لارې موږ د ترافیک په مخ باندې خلاصې کړې دي، مشکل کې نشته دی. اوس هم زی زی ستونزې شته، د بارانونو لړۍ هم دغه تاسو موږ وینو جاری ده، خو لګیا یو خپل توان طاقت سره کوشش کوو ترڅو سرکونه بند نشي پاتې رانه.
د دوی په خبره چې د سرک یوه برخه پاکه کړي، په بله کې لغره یا تیږې راخویدلې وي او یا سیلاب له خټو او ګټو ډک کړی وي. د کونړ او نورستان اوسیدونکي د بارانونو او سیلابونو له امله ورته د اوښتو مالي زیانونو او د سرکونو بندوالي او تخریب څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په شمال کې له تیرو څو ورځو پرله پسې بارانونو او سیلابونو په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې 422 تنه مړه کړي او یوازې په بغلان کې 1413 تنه ټپیان کړي دي. په ټولو سیلاب ځپلو ولایتونو کې په زرګونه جریبه کرهڼیزه ځمکه، باغونه، د پلونو او سرکونو په ګډون غنی حیاتی زیربناوی ویجاړی کړی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د کتاب لوستنې اونۍ په مناسبت د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا روڼ اندو په ولسونو کې د کتاب لوستنې د عامولو لپاره د دې ډول پروګرامونو جوړول ګټور وبلل او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دې ډول پروګرامونو لپاره هلې ځلې وکړي او ولسوالیو ته هم وغځوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنې اونۍ د نمانځنې په پار د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا روڼ اندي او فرهنګیان د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې نندارتونونه او نورې جالبې او هڅونکې برنامې ګټورې بولي او د پلي کېدو غوښتنه یې کوي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکي عبدالباري نعیمي مشال راډیو ته وویل
په پکتیکا کې د کتاب لوستنې دود تر پخوا عام شوی لاملونه یې بېلابېل دي. یو څه هغه د کتابونو د ډیرکت مسله چې تر پخوا ښه شوي دي، اسانه لاسرسی ورته کېږي. دوهمه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستي کسان زیات شوي دي. طبعا چې د څه اړتیا زیاته شي هغه برخې هغه امکانات هم ډېرېږي.
که څه هم ځینې کسان په دې باور دي چې ټولنیزو شبکو د مطالعې دود اغېزمن کړی، خو ځینې نور کسان بیا وایي د کتاب مینوال او مطالعې ته د خلکو اړتیا په ډېرېدو ده. د پکتیکا یو بل اوسیدونکي حاجي اسلام ویل ځوانان د ښوونځیو او پوهنتونونو د نصاب د زده کړو په خوا کې د دوی د معلوماتو د ډېرېدو لپاره آزاده مطالعه هم ګټوره بولي. یو تن زده کوونکی احمد شرنوال وایي
مطالعه خو چې دا آزاده مطالعه خو ډېره مهمه ده، تر څو پرې شاګرد وکولای سي چې له هېواده چې خبر سي، له ګاونډي هېوادونو څخه خبر سي او داسې نور معلومات ترلاسه کړي چې هغه بندی وکولای سي پرمختګ وکړي، آزاده مطالعه وکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د کتاب لوستنې د فکر د خورېدو لپاره نه یوازې په راتلونکي کې نوي پلانونه لري، بلکې په خواهیې هم په مرکز ولسوالیو کې دا ډول برنامې پلي کړي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه وویل که څه هم د کتابونو لمانځنه د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې له مخکې دود ده، خو په افغانستان کې هم د دې ورځې لمانځنه له لسو کلونو راهیسې پیل شوې چې پکې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړیږي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیلي احترامات وایم. خدای دې کی جوړ او روغ بست. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه درسره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ ږغ تر لوړ پولو چارواکو پورې ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بېخي کار نه کوي او بل سړکونه ډېر خرابې، لارې ډېرې خرابې دي، سیلابو بېخي ځپلي دي. داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي. نو خدای دې وکړي چې دا زموږ ږغ تر لوړ پولو چارواکو ورسوي. سیستم کاري په تمه. السلام علیکم.
سلامونه اونیکی هیلی د شهیدان په باره کې زما پوښتنه ده. شهیدان د تیر نظام هغه چې کوم دي کنه دو مجرد تر ایستلي دي، ولې مجرد مور او پلار نه لري که ورونه خویندې نه لري که د دې وطن خاورې بچیان نه دي، هغه تر ایستلي دي او بیخي هغو ته کمه توجه نه که. او دغه کم شهیدان چې دي د دو پروسه هم بیخي داسې ده چې ډېره په سلو سره روانه ده. چا اخیستې دي تیرې جای دا جدي نه بله جدي او بلې جدي په همان دی چا اوالی اچولی دي تر اوسه پورې پته نه لګېږي.
سلامونه. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه. دغه ته په نیمروز ولایت کې دوه لوی مشکلات چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. لمړی دا دی چې دلته خلک بیکاره دي. زموږ ځوانان د بیکارۍ له وجې دې ته مجبور دي چې پر قاچاقي او خطرناک لارو ایران هیواد او یا نورو هیوادونو ته ولاړ سي د کار لپاره. او دوهمه ستونزه په نیمروز ولایت کې دا ده چې دغلته په نیمروز ولایت کې سخته ګراني ده او هر شی له بده مرغه وایم ډېر زیات ګران دي چې د نیمروز ولایت د غریب او بیچاره ولس دا توان نه لري چې دغه په نیمروز ولایت کې په دغه ګرانۍ او بیکاری کې ژوند وکړي. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې حوال دې زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او دوم دې پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي، ځکه چې په نیمروز ولایت کې ګرانۍ خپل اوج ته رسېدلې ده. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې په دغه دوه برخو کې دې د نیمروز ولایت د اوسېدونکو ستونزو ته پام وکړي، او د نیمروز ولایت خلکو ته دې په خپل ولایت کې د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او پر بازار باندې دې کنټرول وساتي تر څو پورې د دغه ګرانۍ مخه ونیسي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.